السلام علیکم د غرمه دولس بجې دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو دا یو ساتخ پرونه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده په رادیوي مجلې کې د افغانستان د ادبي ډګر او نورو مهمو مسایلو په اړه په زړه پورې مطالب اورېدلی شئ خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته پام وکړئ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب په ترلاسه کولو سره د افغانستان اقتصاد د ودې پر مخ روان دی د جرمني پارلمان د راتلونکي 2014 کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل او پاکستان تایید کړه چې د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد د نوي ائتلاف غړی دی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو سره به د دې هیواد د اقتصاد په سلو کې د پاسه دوه وده وکړي همایون رسا چې په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د منلو په مراسمو کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د صدراتو په مخ به د 222 هیوادونو دروازې او بازارونه پرانستل شي دای وای د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړو هیوادونو په لسمه غونډه کې د افغانستان غړیتوب اتفاق د اراو سره ومنل شو او زه غواړم تاسو د راډیو له لارې د افغانستان ټولو خلکو ته د غبري ځکه مبارکي ویم چې غړیتوب د رایو په اتفاق سره تصویب شوی یو هیواد هم کولی شول مخالفت وکړي نو ځکه یې اهمیت موږ ته ډیر دی افغانستان له 2004 کال هیڅ هڅه کولی چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شي د جرمني پارلمان د راتلونکي 2014 کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل راپورونه وایي په پرنوی غونډه کې د جرمني د پارلمان په سلو کې 80 غړو د ځواکونو د پاتې کېدو او افغانستان ته د 102 نورو عسکرو د استولو پلان تصویب کړ د جرمني د دفاع وزیر اوزلان اون ډیرلین وایي له افغانستان څخه د ځواکونو د استولو لپاره د ناټو مخکینی پلان دقیق نه و او دغه پلان طالبان زړور کړل اوس مهال 350 جرمني عسکر په افغانستان کې میشت دي د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي تدابیر نیولي دي د دفاع وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ننګرهار کې د داعش ډلې د ګواښونو ګډوډیو او لنوي جوړ شوي راډیو خبر دي او ډیر ژر به په دې ولایت کې د یاد ډلې حضور ختم کړي په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم په ننګرهار کې د داعش ډلې پر وړاندې د جدي مبارزې خبرې کوي دی وایي چې د یاد ډلې پر وړاندې د مبارزې ستراتیژي د ملي امنیت شورا لخوا تصویب شوې ده د ښار جوړونې وزیر د بغلان په مرکز پلخمري کې د اوبو رسولو شپږ پروژې پرانستلې سید سادات منصور نادری ویل دغه پروژې د پلخمري په سلو کې 45 اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه برابروي هغه زیاته کړه چې د زرګونو کورونو د جوړولو لپاره هم د بهرنیو مرستو ترلاسه کولو هڅه روانه ده د نوموړي په وینا د دې کورونو زیاته برخه به په کابل او وروسته په نورو ولایتونو کې جوړ شي هغه زیاته کړه چې په بغلان کې د اوبو رسولو دغه شپږ پروژې هم د نړیوالې ټولنې په 5 میلیونو ډالرو مرستې جوړ شوي دي پاکستان تایید کړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد د نوي ائتلاف غړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي قاضي خلیل الله خبریالانو ته ویل چې پاکستان د دې ائتلاف برخه ده نوموړي ویل سعودي او پاکستان له تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو له یو بل سره مشورې کوي د سعودي په مشرۍ د ائتلاف کې شیعه ایران عراق او سوریه برخه نه لري او همدې ته په پام سره پوښتنه پورته کیږي چې دا ائتلاف به د سغدریزو پر ضد ټول مسلمانان یو موټی کړي او کنه د لبنان شیعه وسلواله ډلې حزب الله ویلي د سعودي په مشرۍ دغه ائتلاف ته د شک په نظر ګوري او د دې ډلې په باور دا سیمې ته د مځکنیو امریکایي ځواکونو د استولو د بدیل په توګه پلان شوی دی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش اسلامي دولت ډلې د مالي منابعو د بندولو لپاره یو پریکړه لیک په اتفاق تصویب کړ راپورونه وایي د پریکړه لیک مساوده د تېرې دوشنبې پورې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په مسکو کې منل شوې وه د امنیت شورا ټولو غړو هیوادونو تېره شپه دغه پریکړه لیک ومنه او د هغو پریکړو د نه پلي کېدو په حق لی اندېښنه څرګنده کړه چې مخکې د داعش پر ضد تصویب شوي دي نوې پریکړه لیک خبرداری ورکوي چې څوک د اسلامي دولت ډلې او جبهت النصر په نامه ډلې څخه تیل نه اخلي او بېلابېلو هیوادونو ته ویل شوي چې د برمته شو کسانو د خوشي کولو لپاره دي دغو دواړو ډلو ته پیسې هم نه ورکوي امریکا په پام کې لري چې راتلونکې میاشت په ایران باندې د لګول شو بندیزونو لرې کول پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته لیکلي چې تهران د نړیوال اټومي توافق ژمنې تر اوسه په ښه توګه عملي کړې دي. جان کیری وایي د تهران هغه اقدامات چې د خپلو ژمنو په ترسره کولو کې کړي شفاف او د منلو وړ دي. بلخوا ډیموکرات سناتور بن کاردین پرون ویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د دې خبرو پر اساس کېدی شي په ایران باندې د لګول شو بندیزونو لرې کېدل راتلونکې میاشت پیل شي. اسرائیلی چارواکي وایي دا هیواد د تورکیا په ابتدایي شکل موافقې ته رسیدلی دي چې خپل منځي اړیکې بیا نورمال کړي. د دې موافقې له مخې دواړه هیوادونه به یو بل ته خپل سفیران بیرته واستوي. یو اسرائیلی مقام رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا موافقه په دې وروستیو کې په سویس کې د غونډې پر مهال د اسرائیلو د سفیر او د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ په کتنه کې شوې ده. تورکی چارواکي بیا دا کتن تاییدوي خو ردوي چې ګواکې د اړیکو د نورماله کولو په اړه کومې موافقې ته رسیدلي. ترکیه وایي په دې اړه لا هم خبرې روانې دي. د اسرائیل او ترکیې ترمنځ اړیکې چې یو مهال د یو بل متحدان بلل کېدل واک ته د ولسمشر رجب طیب اردوغان له رسېدو وروسته چې د عدالت او پرمختګ ګوند اسلامي ریښې لري په ډراماتیکه توګه نازکې شوي دي. نړیوال بانک عراق ته د 1.2 میلیارد ډالرو د بیړني پور ورکول اعلان کړل. دا پیسې د عراق اقتصاد ته د تروریزم او د تیلو د بیو د ټیټېدو له امله د رسېدلي زیان د مخنیوي او رغولو په هدف ورکول کیږي. په نړیوال بانک کې د عراق د برخې مسؤل فرید بلحاج ویل دا پور به د روان میلادي کال پای ته رسېدو د مخه عراق ته ورسیږي. نوموړي ویل د تیلو د بیو ټیټوالي او تروریستي فعالیتونو د عراق ثبات له جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی. عراق یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د داعش پر ضد روانه مبارزه کې پر پوځي عملیاتو زیات مصرف کوي. او د بوسنیا هرزګوینا مشران وایي دغه هیواد راتلونکې میاشت په اروپایي اتحادیه کې د ګډون لپاره خپله درخواستي وړاندې کوي. راپورونه وایي چې دغه خبره وروسته له دې اعلانېږي چې اروپایي اتحادیه په بوسنیا کې د اصلاحاتو پرمختګ ومنه. بوسنیا هرزګوینا په 2008 کال کې له اروپایي اتحادیې سره د نږدې اړیکو توافق لاسلیک کړی و، خو جرمني او برتانیې هغه مهال د بوسنیا د اقتصادي ودې د پرمختګ لپاره په اروپایي اتحادیه کې د دې هیواد شاملېدل تر 2015 کال پورې ځنډولی و.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو خپرونې ته مو هرکلی کوم. عمان یم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د روشنګرۍ په نوم د باسونو په باره کې لیکوال او شاعر محمد یار یار سره زموږ د همکار صالح محمد صالح مرکه اوري.
د لیکچرونو وروسته بیا آزاد بحث کیږي، نقد کیږي او نظریات سره تبادله کیږي.
استاد محمود مرهون د خپلو نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې راته غږیږي.
زموږ کتابونه هر صفحه خپل یو عکس دی.
شاعر فدا محمد نظری شعرونه راوروي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالبه هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
بامیان د نړۍ د خلاقو ښارونو په کتار کې شامل سو. د باختر اژانس د خبر له مخې بامیان د نړۍ د سترو تاریخي او لرغونو څلو په درلودو سره د یونسکو د سازمان لخوا د نړۍ د خلاقو ښارونو د شبکې غړی اعلان سو. بامیان په منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ کې یوازنی ښار دی چې دا امتیاز خپلوي. د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس د درس په وینا د نړۍ د خلاقو ښارونو په شبکه کې د بامیانو په شمولیت سره به د لرغوني ښار ته د نړیوالو توجه ډیره سي. په اوس وخت کې د بامیانو په شمول د نړۍ درو دیرشو هیوادونو څخه 24 ښارونه د نړۍ د خلاقو ښارونو په نوم یاد شوي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت هڅه کوي چې هرات ولایت د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل کړي. د هرات ولایت کابو 800 تاریخي آبدې لري او له 2 کلونو راهیسې د نړیوالو میراثونو په لیست کې د شمولیت نوماندي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان وایي چې په هرات کې د موجودو تاریخي څلو ساتنه او څارنه کافي بودیجه او امکاناتو ته اړتیا لري. که توجه ورته ونه سي ممکن یو شمېر یې په بشپړه توګه تخریب سي. د هرات ولایت ډېری لرغوني آثار د تیموریانو په دورې پورې اړه لري او په سیمه کې د اسلامي معماری اوچت میراثونه ګڼل کیږي.
په کابل کې د ځوانانو یوې ډلګۍ له دریو کلونو راهیسې د روشنګرۍ په نوم د علمي بحثونو یوه لړۍ پیل کړې ده چې اوس د کابل تر څنګ په پکتیا، هلمند، کندهار او غزنی کې هم ځوانان داسې بحثونو ته سره راټولېږي. معمول دا دی چې په دې ناستو کې پر ټولنیزو، علمي، کلتوري او نورو مسایلو لکچرونه وړاندې کېږي. وروسته برخوال چې ډېری ځوانان دي پر وړاندې شوې موضوع بحث او کره کتنه کوي. د دې پروګرام له یو تنظیمونکي محمد یار یار سره زموږ همکار صالح محمد صالح مرکه کړې ده او د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه بحثونه او لکچرونه دقیقا د چا لخوا چا ته وړاندې کېږي. ښاغلی یار وایي
ځوان افغان نسل ته وړاندې کېږي او تاسو ته معلومه ده چې له بده مرغه په افغانستان کې دغه د فکري ودې یا د فکري تولید دپاره زمینه نسته او په هغه تحصیلي او تعلیمي چوکاټونو کې له بده مرغه چې زموږ د نصاب داسې جوړ دی چې فکري فعالیت دپاره کومه هڅونه نسته او له بده مرغه زیاتره وخت زموږ د تحصیلي چوکاټونو څخه د افراطیت بوی راوځي، د افراطیت خبرونه راوځي. نو د دې دپاره چې زموږ ځوان نسل ذهن روشانه سوی وي او دغه تړلي یا بندې ټولنې څخه د یوې پرانیستې ټولنې په خوا باندې ګام اخیستی وي، د فکري تولید زمینه برابره سوي، نو د دغه دپاره دغه د روشنګرۍ پروګرام جوړېږي او په دې کې د مختلفو موضوعاتو دپاره د استادان راغوښتل کېږي. هغوی بیا پر مختلفو موضوعاتو باندې لکچرونه ورکوي. د لکچرونو وروسته بیا آزاد بحث کېږي، نقد کېږي او نظریات سره تبادله کېږي.
په داسې یو محافظه‌کاره ټولنه لکه افغانستان چې تاسو دغه د فکری ودې لپاره کار کوي، څه سیاستونه نشول کېږي کله نه کله ستاسو دغه هڅو په وړاندې؟
دا خو ډېره طبیعي خبره ده. کله چې په یوه ورسپاته ټولنه کې، په یوه تړلې ټولنه کې د روشن فکری خبره کېږي، نوې خبره کېږي او پر زړو دودونو باندې، پر زړو عقایدو، پر زړو افکارو باندې نقد کېږي، د هغو د تغییر هڅه کېږي او نوي افکار رامنځته کېږي او د فکري ازادۍ یو حرکت کېږي، نو طبیعي خبره ده چې دا په شخص کې وسل سله عکس العملونه لري. اما عکس العملونو ته ځکه باید سړی یو خطا نسي یا هغه باید امادګي ورته ولري د منلو چې بې له دې څخه سړی د دغه تورتم او د دغه بحران څخه راوتلی نسي. یوه سلسله ګواښونه باید سړی ومني، ځینې ریسکونه واخلي، ځکه چې یوه اسانه مخونه نسي کېدلی
ګڼ علمی قدرونه د افغانستان په بهرنیو هیوادونو کې هم استاد، ځینې په مهمو پوهنتونونو کې استادان دي او یا هم په مهمو ادارو کې کارونه کوي. تاسو له دغو استادانو څخه هم کله ناکله ځینې لکچرونه اخلي؟ ځکه چې اوس خو ټیکنالوژي هم په افغانستان کې ډیره وده کړې ده او دغه ارتباطات ډیر اسانه سوي دي.
ټیکنالوژي په مټ باندې مترو سفر ادا کار نه دی کړی، اما دغه مقدرونه ست خبره ډیره دقیقه ده. کله چې افغانستان ته راځي مستقیما موږ دې دعوته وو او د دې څخه هیله کوو چې هغو مسایلو باندې دلته لکچرونه وړاندې کړي چې هغه د یوې روښانې ټولنې اړتیاوې ورته او خاصتا زموږ د ټولنې ضرورت وي چې ورباندې پوه شي چې د تمدن او د پرمختګ او د فکري روښانتیا په هغه رمز و راز باندې مو پوکي. نو کله چې دی افغانستان ته راځي بیا موږ د دې ستو دی دعوته و راغواړو او د لکچرونو ورکي او دغه څخه ډېر استفاده کوو.
دقیقا پر کوم موضوعاتو تاسو لکچر وړاندې کوي او بحث وړاندې کوي؟
هغه موضوعات چې هغه د فکری ودې کې اغیز لرلای شي، فرهنګي مسایل کې، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز مسایل کې. زیاتره ټولنیز مسایل کې لکچرونه وړاندې کېږي، ځکه چې تاسو معلومه ده نو دغه ټولنیز ژوند دا ډول دی چې اغیز موږ تاسو د عامه شعور یو تصویر دا دی چې مثلا په زموږ په فولکلور کې چې وایي څه دي کول چې پلار ونه څه دي کول، د دې معنا دا ده چې زموږ ټولنه په فکري لحاظ د ثبات په حالت کې ده، بدلون ته امادګي ډېره نه لري. دوی زیاتره په دې باندې ډېر خوشحاله چې په تاریخ کې ژوند وکړي.
څومره مخکې په ملي ټلویزیون کې هم دغه سي د علمي بحثونو یو لړۍ شروع شوی و، خو وروسته د دې لړۍ درک ونه لګیدې. تاسو څومره ډاډ لري چې تاسو دغه هڅه به دوامدار وي او زیات وخت به دوام کوي؟
دا ډېره مهمه خبره ده. د هر پروګرام چې را شروع کیږي په افغانستان کې هغه ورسره هم دغه تشویش پیدا کیږي چې دا به څومره دوام پیدا کړي. موږ خو ځکه د روشنګرۍ پر دوام باندې باور لرو چې دا خپل د ځوانانو د خوا څخه دا پروګرام رامنځته شوی دی او دغه دریم کال دی چې روان دی. د کابل څخه یې اوس مثلا پکتیا او هلمند او کندهار ته هم پراخ شوی دی او هڅه کېږي چې د افغانستان ټول ولایتونه او ټولې سیمو ته خپور شي او د خپرېدو په حال کې دی. په غزنی کې هم ځوانانو ورته پروګرامونه شروع کړي دي. کله چې پروګرام مسؤلیت د ولس پر غاړه وي او د ولسی علاقه مندی موجوده وي د خلکو علاقه مندی موجوده وي د کوم پروژي بڼه ونه لري پروپوزلي بڼه ونه لري هغه موږ باور لرو چې دوام پیدا کولی شي ستاسو دا تشویش پر ځای دي ځکه په افغانستان کې هله بده مرغه چې ډېر پروګرامونه پروژي وه کله چې به فنډو پروژه موجوده وه پروګرام به مخې ته تللی چې هغه به قطع سوله نو پروګرام به هم له منځه ورسره ولاړېږي که نه پروګرامونه به ډېر ښه پروګرامونه رامنځته کېدل په ښو عنوانونو باندې
هغه ځوانان چې په اوله ورځ دغه بحثونو ته راغلي وه او اوس هم تر اوسه پورې دغه بحثونو ته ادامه ورکوي تاسې څه بدلون په دوی کې وینئ د دوی په فکري بڼه کې د دوی په فکري وده کې څه تغیر ګورئ تر اوسه پورې
ډېره مهم نقطه ده کاملا مؤثر تمام شوی دا پروګرام او د بحث کولو حوصله دې اسوي د نقد کولو جرأت دې اسوي دي د نقد او ردولو د نقد کولو احساس دې اسوي دي موږ ریدل چې په ټول وختو کې یو سلسله مسایل به مطرح کېدل چې هغه علمي مسایل و اما چون زموږ په تکمس چې موږ زموږ په تعلیمي او تحصیلي چوکاټونو کې دغه مسایل د آزاد بحث لپاره نه مطرح کیږي یا زموږ دغه کریکولمونه یعنی نصاب د تعلیمي او تحصیلي داسې جوړ شوی دی چې په هغې کې استاد چې څه وایي هغه به د کاڼې کرښه یي شاګرد د نقد کولو یا د خپل نظر وړاندې کولو حق نه لري او دغه فرهنګ اصلا وجود نه لري نو د دغه یو فرهنګ ته تاثیر لاندې طبیعي خبره وه چې کله به ځینې مسایل مطرح کېدل هغه به د ځوانانو دپاره یو ډول نابلده خبره وه کرار کرار دغه جرات دوی ته ورکول شوي دا جرات پیدا کړي چې ولا موږ هم کولی شو خپل نظر وړاندې کړو او هم باید د نورو نظر سره سینا واورو طبي خبره ده چې ټول نظریات هماهنګ نه وي ټول مختلف نظریات باندې کېږي د مختلفو نظریاتو د اوریدلو حوصله باید موجوده وي نو اوس چې موږ ګورو د درو کار په جریان کې نه یوازې په کابل کې چې دا پروګرام روان دی د حوصلې یا د نقد کولو د خبري اوریدلو د بحث کولو فرهنګ د ترویج د فارغ یو سیمینار هم څه دی بلکې دغه تاثیرات هم لکه ما چې یادونه درته وکړه په ولایاتو کې هم محسوس شوي دي او ولایات ته هم دغه لړۍ د خپرېدو په حال کې ده
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
د کابل پانتون د ادبیاتو پوهنځي ښوونکي محمود مرهون د ماشومانو لپاره 15 داسې کتابونه لیکلي او ژباړلي دي چې د نوموړي په وینا د هر کتاب هره پاڼه یې د متن تر څنګ په ښکلو انځورونو هم ښایسته شوې ده تر څو ماشومان په اسانه زده کړه ورڅخه وکړي او په کیسه ځان پوه کړي د ښاغلي مرهون سره زموږ همکار احمدشاه عظیمي مرکه کړې ده په سر کې پوښتلی چې د ماشومانو لپاره د کتابونو لیکلو او ژباړو ته څنګه پام راوښتی ښاغلی مرهون وایي
په ټوله نړۍ کې یو معمول دی چې کوچنیان د دې تر مخه چې دوی ته مکتبي مواد په لاس ورکول شي یا متني مواد په لاس ورکول شي دوی ته یوازې تصویرونه ورښول کېږي او دوی ته دا ورزده کېږي چې موږ دغه رنګینه دنیا چې د باندې وینو دا په کاغذ کې هم شته او دغه یو ډول دی د دوی له کاغذ یا د کتابي محتوا سره د بلچا یو لاره ده زه چې کله اروپا ته تللی وم هلته مې په ځینو ځایونو باندې وګرځېدلم دغه د کوچنیانو پر وړکتونونو باندې هلته ما دا ولیدله چې دوی به دغه د اول سین چې اول سین دی وو یعنې بېخي تازه دمه کوچنیان چې به دوه کلن درې کلن څلور کلن به یوازې د عکسو سره آشنا کول بیا به یې په دوهم قدم کې دا دوهمه کچوري کوچنیانو د هغو دپاره به یې یوازې یوه جمله وه بیا د هغه څخه وروسته به یو پاراګراف او د هغه وروسته څخه به دغه ډېرېدله نو کله چې زه افغانستان ته راغلم نو لومړی تل مې یو لس دانې کتابونه دغه رقم د فارسي د انګلیسي او نورو ژبو څخه راپیدا کړل رسامیان مې ورته وکړل او دا لس دانې مو لاس رجل د چاپ کړل او مفتو مو وېشل بیا هغه وخت کې دا کتابونه ما مشتس په خوانی ولس مشر کړی چې صاحب ورکړه په مجلس کې نو بیا غره تو یل چې دا تو اوس نور په چې شاخته ما نور کتابونه هم په دغه وخت کې درلودل چې رئیس عبد الخالق چاپ شوی نو بیا تو لته چې د دې استاد چې هر علمي کار او شي چې مور جو سپانسر کوو بیا چې کله ما دا کتابونه اوس ویل چې دا چې یو څه لږ کتابونه نو ډېر علاقه من یو دا څو مرد مخې بیا را تو یل چې خپل کار ولې شاته پریستی مال نمی دی پرې شاخته ما نو بیا را تویل چې کوچنیان کتابونه چې څنګه ملګ تیار بس نو ول چاپ کړي نو بیا هغه چې دا کتابونه مو د دې په شوونه باندې د دې په تشویق باندې هغه چاپ کړل تقریبا تر نیمایي تیر به یعنی او شپه اندازه کې چاپ شوی نور هم په مطبعه کې دي یعنی هر ورځ دوه او درې په هفته کې دا چاپ راوځي
شه مننه د ماشومان لپاره د کیسو پر دغه کتابونه مو څو وخت کار شروع کړی
دا دا تقریبا درې میاشتې کېږي چې پر دغه کتابو باندې ما کار شروع کړي. لومړی مو دغه دغه ټوله را وژباړله دغه متنونه او کوم چې زموږ په ټولنه کښې وه هغه مو ولیکله. بیا مې د یو ایراني ناشر سره خبرې وکړلې، هغه مو ورته داستانونو کیسې درلودې، ځینې رسامیان مو د دوی څخه واخیستې، ځینې مو خپله پیدا کړلې. او بس دغه درې میاشتې دغه زموږ د کار پروسه وه، اوس نو دا څلورمه میاشت شروع شوله چې دا په څلور میاشت کې زه فکر کوم چې دغه میاشت به هم تر اخره ورسېږي او د بلې میاشت په شروع کښې به دا کار بشپړ شي.
مرحوم صاحب، د کتابونو ټول شمېر څومره دي او څومره تاسو لیکلي او څومره مو ژباړلي دي؟
پنځه څلوېښت کتابه دي، هر کتاب به زر جلد دي، ټول به پنځه څلوېښت زر جلد کتاب شي. په دغه پنځه څلوېښت کتابونو کښې تقریبا اوه ما خپله لیکلي دي. د دې لیکل خو نو داسې را ځي چې په ټولنه کښې هغه موجوده یو کیسه را اخیستل کېږي، دې ته موږ راټولونه هم وایو او په علمي یا په ادبي اصطلاح ورته مؤلف ته ویل کېږي.
د ماشومانو لپاره نورې کیسې او کتابونه هم لیکل شوي دي، ستاسو کار له هغو څومره توپیر لري؟ یعنې تاسو په دې برخه کښې څه نوښت کړی دی؟
یو نوښت دا دی په کښې کښې دی چې موږ په کوم کتابونه چې دلته موجود دي هغه د غیر مسلکي کسانو د خوا په داسې ژبو لیکل شوي دي چې هغه ډېرې سختې ژبې دي، یعنې ثقیلې ژبې دي، یو کوچنی نه شي کولی چې هغه مثلا واخلي. مثلا اوس په افغانستان کښې خلکو د ماشوم کلمه عامه کړې ده، ګرچې په افغانستان کښې په هېڅ سیمه کښې په هېڅ اطرافي او ښاري سیمه کښې کوچني ته ماشوم نه ویل کېږي، بلکې دا یو ادبي کلمه ده، مګر اوس ډېر استعمال کېږي. یا مثلا ځینې نور داسې سختې کلمې دي چې هغه موجود دي، یا سخته ژبه ده چې ادبي خورا ترکیبونه په کښې کښې دي، عامه ژبه نه ده. بل د دې کتابونو کوالټي ده چې د دغه رسامي ډېره فوق العاده سوې ده، شاید تاسې ځینې په رسنیو کښې هم لیدلي یې، ډېر ښایسته او فوق العاده رسامي ورته موجوده ده او چاپ یې ډېر خوندور سوی دی، یو ښه اندازه ورته انتخاب سوې ده.
ښه، یعنې تاسو پر کتابونو عکسونه نه دي چاپ کړي بلکې رسامۍ سوي دي؟
و دا الستریشن چې ورته وایي، د مشهور الستریشنونه دي، ډېر خوندور او د کوچنیانو لپاره ډېر خوانا دي. او بل د الستریشن په اړه چې زه دا خبره کوم، په افغانستان کښې څه چې کتابونه د ماشومانو په اړخ کښې یا د کوچنیانو په اړخ کښې چاپ شوي دي، که چېرې تاسې د هغوی رنګونه وګورئ، د رنګو امتزاج یې ډېر ګډوډ دي. او په دغه شي کښې په دغه اړخ کښې موږ ډېر خیال ساتلی دي او ډېر واضح پیغام او ډېر واضح متن چې الستریشن مو ورته انتخاب کړي دي.
تاسو د ماشومانو لپاره په لویدیځ کښې د کتابونو ذکر وکړي، هلته په کتابونو کښې دننه پر پاڼو هم عکسونه جوړ شوي وي. ستاسې کتابونه یوازې پر مخ پاڼې عکس لري که دننه هم عکسونه په کښې وي؟
یا زموږ کتابونه هره صفحه خپله یو عکس دی، د عکس لاندې یو په کوچنی پاراګراف دی، یعنې زموږ ټول دغه پنځه څلوېښت کتابه چې دي دا ټوله عکس دی، هره صفحه یې هره پاڼه یې د کیسه چې ده دا ټوله په عکس باندې ښول سوې ده، لاندې متن ورته نوشتارې کوچنی.
د دې کتابونو مالي لګښت چا کړی دی؟
د دې مالي لګښت نو تر اوسه پورې دقیق موږ تاسې ته دغه نشي در کولی، یوازې زموږ د کائنات څېړنیز مرکز د خوا د کائنات څېړنیز مرکز د مالي مرستو په صندوق باندې دا کار شوی دی چې ډېره برخه یې ولسمشر کرزي ورکړې ده.
دا کتابونه به په بایه وي که به یې په وړیا توګه ویشي؟
موږ دا وارې وپتېله چې باید دا کتابونه یو خرڅ شي، بل زه یو عادي استاد یم او ما ټوله خپله سرمایه یعنې کوم میاشتنی معاش دي هغه ما ټوله په دې کښې لګولی دي. نو دا دپاره چې مثلا دغه کتابونو ته زه دوام ورکولی شم او وکولی شم چې راتلونکي نور کتابونه، اوس مهال زه پر د کوچنیانو دپاره پر یو شپږ ټوکه دایرة المعارف باندې کار کوم چې تقریبا د لسو زرو ډالرو په شاوخوا کښې یا څه زیات پنځلس زرو ډالرو پورې به پر هغو باندې مصرف را شي. نو زه مجبوره یم چې دغه کتابونه ډېره برخه موږ خرڅه کړو، یو څه برخه یې وویشو او یو څه برخه یې هم مکتبونو ته ورکړو چې په وړکتونونو کښې کښېږدي.
مرحوم صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده، که څوک وغواړي چې دا کتابونه ترلاسه کړي نو له کومه ځایه ترلاسه کولی شي؟
په کابل کښې به په دا کسوس په ټولو نمایندګیانو کښې پیدا شي او د دانش په ځینو نمایندګیانو کښې، په کندهار کښې به په کروړ دغه کښې پیدا شي، هغه بیې لري. او په ننګرهار کښې مو هم پلان دی چې وایستو، تر اوسه پورې دغه د استولو مکمل لیست ما سره نه شته، چون زه هغه په دغه شیانو پر علمي اړخ باندې کار کوم او په دغه د ویشلو پر اړخ باندې دا خپله دا کسوس کتاب فروشي کار کوي. نو دا کېدای شي بیا به د هغو سره موږ تماس ونیو چې تاسې ته بیا لیست درکړو.
ازادي راډیوي مجله له ازادۍ راډیو څخه اوري.
د ځینو کیسو پیغامونه د ژوند لپاره ډېر څه لري. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمه رشیدې راوروي، د ساویتری پوهې او پاخه ووټ ډېر څه بدل کړي دي.
ساویتری د مهابهارت یوه کیسه. هندوستان کې د افسانو او اساطیرو په دوران کې یو پاچا اوسېده چې ډېرې ښځې وې خو اولاد یې نه و. پاچا پوره 13 کاله سهار او ماښام معبد ته ورغی. مقدس اور ته ودرید او د اولاد د لرلو خواستې وکوه. بلاخره د اور له لمبو یوه ځلیدونکې الهه راووته. ورته ویې ویل، زه ساویتری یم، د لمر لور یم، ستا دعاګانې منظورې شوي او د لور څښتن بشي. کال پس د پاچا تر ټولې ګرانې میرمن لور وزېږوله. پاچا د هغې الهي نوم ورباندې کېښود، ساویتریا ونوموله. ساویتری په ښکلا او په هوښیارۍ کې په دواړو کې بې ساري وه. د لمر غوندې ښکلې روښانه سترګې لرلې. دا دومره ښکلې وه چې خلکو ګمان کاوه چې بنیادمه به نه وي، په خپله ساویتری الهه به وي. کله چې نجلۍ پیغله شوه او د ودېدا وخت یې راغی، هیڅ څوک نه پیدا کېدل چې وی غواړي. پلار یې ورته وویل، لورې، دا بې زړه نارینه ستا د غوښتلو جرأت نه کوي. ورشه پیسې ووزه او داسې څوک پیدا کړه چې سیال درته ښکاري. دغسې څوک که دې وموند ما ته ووایه، د واده بندوبست به زه وکړم. ساویتری د سهیلیو او ندیمانو له ډلې سره له کوره ووته او سفر یې پیل کړ. له اوږدو سفرونو وروسته د یو سیند په غاړه یوه ګوښه ځای ته ورسېده. په دې ګوښه کې له خپلو کلیو او ښارونو رابیل شوي ګڼ کسان د دې لپاره راټول شوي وو چې عمر په عبادت او په مراقبه تیر کړي. ساویتری د لوی معبد خونې ته ورغله او د تر ټولو بوډا ښوونکي مخې ته د تعظیم لپاره ملا کوپه کړه. دا له بوډا استاد سره په خبرو بوخته وه چې د ځلاندو لیمو یو زلمی خونې ته راننووت. زلمی یو نابینا سپینګیری تر لاس نیولی و. استاد وویل، دا زلمی شهزاده ستیتیاون دی، د خپل نابینا پلار راوستی دی. پلار یې پاچا و خو ملک ورنه بل چا ونیو. ستیاون په لغت کې د حقیقت زوی ته وایي او دا د ده لپاره ډیر مناسب نوم دی، ځکه هیڅوک په سپېڅلتیا او پاک لمنۍ کې ده ته نه رسیږي. کله چې ساویتری خپل کور ته ستنه شوه، له پلار سره یې ناراده، هغه بزرګ چې له ډیرو پټو خبرو خبر دی، ناست و. پلار له لوره پوښتنه وکړه چې څوک دې خوښ کړل. لورې ځواب ورکړ، هو پلاره، ستیاون نومی کس مې د ژوند د ملګري لپاره خوښ کړی دی. ناراده وویل، دا سمه ده چې تر شهزاده ستیاون غوره زلمی نشته، ولی زه خبر یم هغه به پوره یو کال وروسته ومري، نو له هغه سره واده ښه خبره نه ده. پلار خپلې لور ته وویل، د ناراده خبره خودی واورېده، یو بل څوک غوره کړه. ساویتری له خپګانه ورېږدېده خو له خپل هوډه ونه اوښته. ویې ویل، ما ستیاون غوره کړی دی، بل څوک نشم غوره کولی. که هغه اوږد عمر کوي یا لنډ، خو زړه مې غواړي چې هغه مې د ژوند ملګری وي. پلار یې ورسره ومنله او له لور سره روان شو چې د واده غم وکړي. ستیاون ډېر خوشحاله شو چې داسې ښکلې او هوښیار نجلۍ ورسره شریک ژوند غواړي. مګر نابینا پلار یې ساویتری ته وویل، موږ دلته د سیند په غاړه په دې ګوښه ځای کې اوسو، آیا ته دا منې چې له موږ سره د زحمت ژوند وګالې؟ موږ د ونو د پوټکو جامې اغوندو او صحرایي میوې او سابه مو یوازینی خواړه دي. ته دغسې خوړو او جامو ته تیار یې؟ ساویتری وویل، پروا نه کوي، دا هر څه مې قبول دي. ساویتری او ستیاون یو بل تر لاس ونیول، د مقدس اور طواف یې وکړ او د ټولو روحانیانو او راهبانو مخې ته سره ښځه میړه شول. دوی کابو یو کال ښه په خوشحالۍ ژوند وکړ. خو چې کال پوره کېده، ساویتری ورخطا کېدله. چې د کال پوره کېدو ته درې ورځې پاتې شوې، ساویتری لوی معبد ته ننوته او مقدس اور ته ودرېده. دلته یې درې ورځې او درې شپې نه خوب وکړ، نه یې ډوډۍ وخوړه، صرف عبادت یې وکړ. میړه یې ورته وویل، ګرانې، لمونځ او روژه ښه دي، خو په ځان باندې دومره زحمت تیرول جایز نه دي. ساویتری ځواب ورنه کړ. د درې شپو ورځو له پوره کېدو وروسته سهار لمر څرک مهال ساویتری له معبده راووته. دې ستیاون ولید چې تبر په اوږه د ځنګل په خوا روان دی. ساویتری په منډه ځان ورورسوه. ورته ویې ویل، زه هم درسره ځم. ستیاون ورته وویل، ګرانې، ته پاتې شه، ته باید یو څه وخورې او استراحت وکړې، خو ساویتری ورته وویل زما زړه راته وایي چې له تا سره باید لاړ شم. دوی دواړه لاس په لاس په ونو پوښلیو غونډیو کې روان وو. د ونو ګلونه یې بویول او د ویالو د رڼو اوبو په تماشه یې سترګې خوږولې. د ځنګلونو په منځ کې د تاوسانو آوازونه ازنګه کوله. کله چې ساویتری د سا سمولو لپاره کېناسته، ستیاون یوې رالویدلې وچې ونې ته ورتیر شو چې لرګي یې مات کړي. خو شیبه نیمه پس یې تبر په ځمکه کېښود. ویې ویل سر مې خوږیږي. ساویتری ورمنډه کړه، ستیاون یې سیوري ته کړ او د هغه سر یې په خپل زنګانه کېښود. ستیاون وویل لکه په ټول بدن چې مې اور بل وي، دا ولې؟ او له دې خبرې وروسته یې سترګې پټې شوې. سا پکې چلیدله خو ورو ورو. ساویتری پاس وکتل، د ځنګل له منځه یې د دوی په خوا را روان ناشنا کس ولید چې هیبتناکه څیره یې لرله. رنګ یې که څه هم تر تکې تورې شپې تور و، خو ځلا ورنه خپرېده. سترګې سرې وې او د وینو په رنګ سره چپنه یې اغوستې وه. ساویتری په پوړېدلې غږ ورته وویل تاسې څوک یاست؟ راغلی کس په درنه او مهربان آواز ځواب ورکړ ته یوازې د خپلو دعاګانو، روژو او ریاضتونو په برکت ما وینې. زه یا ما یم، د مرګ رب النوع یم. اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې د ستیاون سا واخلم. د مرګ رب النوع یا ما دا وویل او د رسۍ د سر کړۍ یې د ستیاون ټټر ته ور واچوله، بیخي لکه سړی چې په هوا کې یو شی اچوي. د مرګ رب النوع په کړۍ باندې له ټټره د بټې ګوتې د سر په اندازه کوچنی ستیاون راوایست، راکش یې کړ او د ستیاون سا ودرېده. د مرګ رب النوع یا ما د ستیاون په شکل کوچنی شی په خپله چپنه کې پټ کړ او ساویتری ته یې وویل زما په قلمرو کې خوشحالي او نیکمرغي ستا د میړه هرکلي ته ولاړې دي، ډیر نیک بنیادم دی. یا ما دا خبره وکړه او د جنوب خواته یې مخ واړوه چې خپل قلمرو ته ستون شي. یا ما روان شو او ساویتری ورپسې پاڅېده. یا ما د ځنګل په منځ کې مخ په وړاندې چټک ګامونه اخیستل. ساویتری هڅه کوله چې رای ساری کړي. یا ما بالاخره مخ ور واړوه. ورته ویې ویل ساویتری ته د مړیو دنیا ته راپسې نشې تلای. ساویتری ورته وویل رب النوع یا ما، زه پوهیږم چې ستا دنده دا ده چې زما میړه د مړیو دنیا ته درته رابوزي، خو د هغه د ښځې په توګه زما دنده دا ده چې هغه یوازې پرېنږدم. یا ما ورته وویل ساویتری که څه هم هره دنده تر یو وخته پورې وي او پای باید ولري، خو سره له دې زه ستا د وفا قدردانی کوم. ستا یمې او په بدل کې د میړه له ژونده پرته بل هر شی چې غواړې درکوم. ساویتری ورته وویل چې داسې ده، نو لطفا زما خسر ته د هغه سلطنت ورکړه او سترګو ته یې دوباره بینایي وبخه. یا ما وویل غوښتنه دې ومنل شوه او بیرته یې جنوب ته مخ واړوه. روان شو. ساویتری هم پسې روانه شوه. یا ما د یو سیند په غاړه د تیرو اغزیو په منځ کې ګامونه اخیستل. اغزي نه ورچوخېدل، خو د ساویتری جامې څیرې ویرې او په بدن یې وینې ماتې وې. یا ما په مهربانه غاړه ورته وویل ساویتری ډیر د ځان په تکلیف کړ، بس دی. ساویتری ورته وویل رب النوع یا ما، زه پوهیږم چې زما میړه ته په خپل وطن کې خوشحالي ورکوي، مګر دې ته هم پام پکار دی چې له ما څخه زما په ژوند کې خوشحالي اخلي. یا ما ورته وویل که څه هم آن مینه مجبوره ده چې تقدیر ته غاړه کېږدي، خو سره له دې زه ستا د مینې جذبه ستا یم او په بدل کې د میړه له ژونده پرته چې بل هر شی غواړې درکوم. ساویتری وویل زما پلار ته ډیر اولاد ورکړه. یا ما ورته وویل دا غوښتنه دې هم ومنل شوه او بیرته مخ په جنوب روان شو. ساویتری بیا هم پسې روانه شوه. یا ما په یوه ستوغه غونډۍ ګامونه اخیستل او ساویتری په خورا زحمت ورپسې ختله. یا ما چې د غونډۍ سر ته ورسېد مخ یې ور واړوه. ویې ویل ساویتری زه دې نور له تلو منع کوم. ساویتری ورته وویل رب النوع یا ما، ټول ستا احترام کوي او درناوی درته لري، خو خیر دی ما وبخه، زه له خپله هوډه نه اوړم، زه له ستیاون څخه نه بېلېږم. یا ما وویل شهزادګۍ د نور تګ اجازه بیخي نه درکوم، د راپسې تلو امید مه لره، خو ستا هوډ ستا یم او په بدل کې د میړه له ژونده پرته چې هر شی غواړې درکوم، دا به مې په تا باندې وروستۍ لورینه وي. ساویتری ورته وویل ما ته ډیر بچی راکړه خو چې پلارې 57 دي. د دې خبرې په اورېدو سره د یما سترګې له حیرانۍ غټې غټې راووتې او ساویتری ته یې وویل دا سمه ده چې تا د خپل میړه د ژوندي پاتېدو غوښتنه ونه کړه، مګر دا غوښتنه دې له دې پرته چې میړه ته دې په دې دنیا کې د ژوند کولو اجازه ورکړم په بل ډول نه پوره کیږي. شهزادګۍ، ستا عقل ستا د هوډ غوندې پوخ او پیاوړی دی. د مارک ربل نوه یاما د 57 اروا راویستله او د رسۍ کړۍ یې وخوڅوله. اروا د شمال په لور والوته او شیبه نیمه وروسته له سترګو پناه شوه. یاما ساویتري ته وویل اوس نوسته نشه، میړه به دې ژوندی وویني. لمر په لوېدو چې ساویتري د 57 سر په خپل زنګون کېښود، د 57 ټټر وخوځېد، سا پکې وغړېده او سترګې یې رڼې شوې. 57 وویل ورځ خو را باندې تیره ده مالکه، چې بیخي ډیر خوب کړی دی. چې څه پېښ شوي دي؟ هم موسکۍ هم ژاړې، ولې؟ کیسه څه ده؟ زما د زړه سره کیسې به بیا کوو، راځه اول کور ته ځان ورسوو. راول نوا یاما خپلې درې وړ ژمنې پوره کړې. د ساویتری پلار د ګڼ اولاد څښتن شو، د 57 پلار هم بینا شو، هم له لاسه وتلی سلطنت بیرته ګوتو ته ورغی. 57 او ساویتری په خپل وخت کې پاچا او ملکه شول. دوی اوږد او خوشحاله ژوند وکړ او ګڼ اولاد یې په نصیب شو. نو کله چې د ژوند په پای کې د مرګ ربل نوا یاما یو ځل بیا ورته راغی چې له ځان سره یې خپلې دنیا ته بوزي، دوی نه خوابدي وه او نه ویره ورسره.
ښاغلی فدا محمد نظری له څو کلونو راهیسې آزاد او سپین شعرونه لیکي. تر اوسه یې د شعرونو درې ټولګې چاپ شوي دي او دوه نورې چې یوه یې ژباړه او بله یې خپله شاعري ده چاپ ته تیارې دي. له ښاغلي نظری سره مې د دوی د وروستیو شعرونو په باره کې مرکه کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی فدا محمد نظری، خپرونې ته ډېر ښه راغلاست، ستړي مه سئ.
مننه، مننه ستاسو د بلنې څخه.
نظری صاحب، ستاسو مخ کې هم آزاد شیرونه، سپین شیرونه او دغه یوه اصطلاح اوس ورته کاروي چې ماډرن شیرونه، دا چاپ شوي دي او په دې وروستو کې مو دوه نور کتابونه لیکلي دي چې یو یې ستاسو خپله شاعري ده او یوه برخه یې بیا د دنیا د مختلفو شاعرانو شعرونه دي چې دا هم پښتو کړي دي. اول ته خپله د دې خپل شیر په ایسه کې یو څه راته ووایاست.
مننه ستاسو د پوښتنې څخه. نو کې ستونزمن سوال په دې دی چې زموږ په جامعه کې او یا په شرق کې او یا زموږ په تاریخ کې شعر و نظم ته ویل سوی دی، یعنی هر وخت چې نظم وو هغه ته شعر ویل دی.
منظوم کلام،
منظوم شعر. کلام شعر وو. په دې خاطر یو ډول سوء تفاهم د جامعې شعرا و علما و ترمنځ وجود درلودی. خو که زما څخه پوښتنه وکړي زما د شعر په باره کې، خو د پښتو شعر زما لپاره زه په درې ساعته په دوه ساعته کې شعر وایم. یو هغه رقم شعر وایم چې خلک هم نه هېروم، وهغو ته یو ډول خپل پیام ورته وړاندې کوم او ځینې شعرونه زه په خپله بیا لیکم، هغه نه غواړم چې دا بیا باسم او چاپ یې کړم. هغه مې زمون ته په کور کې ایږدم او هم که زه یو مړ شوم یو وخت یې بیا چاپ کړي. نو هغه خلک په پیدل نه په پیدل په یو خبره کې ټکر کاوه، په ټکر یې نه کاوه.
نظری صاحب، دغه شعر به دې یو واورو؟
زما خپل شعر
او ستاسو خپل کتاب.
خپل شعر یو درته وایم، لاس به درته وایم. ما نوی کتاب چې دی، ما زه پخوا درې پخوانی کتابونه لرم چې هغه 200 صفحې دي او هغه زما افتدایي شعرونه دي. تابن بدر نواقصو سره مخامخ وي، ځکه په دغه نوي شعر، په آزاد شعر، په دغه د جهان د سټنډر سره په معاصر شعر کې لکه ټوله جامعه اعظم د جامعې جز هم هغه ابتدایي وه. نو اوس مې څلور نور کتابونه چې یو سلسری شمار نومیږي او بل د انسان سرنوشت د ناټو د لشکرو په لاسونو کې او اوبه په ډانګ نه بیلیږي. دا څلور کتابه دي. په یو کتاب کې مې راوټل دي اما د ټولو نوم اوبه په ډانګ نه بیلیږي.
دا کې پخوانۍ ټولګي مې
پخوانۍ ټوله مطلقه نوي دي. اوبه په ډانګ نه بیلیږي د مرحوم غفار خان اصطلاح وه.
مهرباني
شعر ووایم. د ازادۍ خبرې لیکل څومره ناجوګان او د صبر ونې باید لاړ شي څو موږ یو پنسل ولرو. بشپړ نیستان به نابود شي څو یو نیي قلم وتراشو او په روښانه خط د ازادۍ کلمه ولیکو. تاسو ګورئ په دې کې د ترقۍ دپاره څو موږ یوازې یو پنسل موږ نه لرو، یوازې تن نه لرو. پخوا په نیي قلم خط لیکئ ستاسو په یاد په تور ګوره په دې کې د موټرونو قلمانو نوم نه دی نی دی پنسل دی. زموږ په تاریخ کې موږ هر وخت په نیي خوشخطه خلک لیکل او پنسل مو کم خطه لیکل. یعنی موږ ټوله طبیعت انساني کوو په شعر کې، باید انساني کو د تخیل په دنیا کې. که زما سره یو بلبل یو څه راته وایي، دا په پخواني شاعرانو کې هم وه په یو محدود. بلبل به اتمن معشوق ته ژړل، پتنګ خو به ځان اور ته اچاوه پر اور به عاشق و. که نه نو دا خو ټوله دقیق خبرې نه دي. پتنګ هېڅ وخت نه په اور پوهېږي، هغه په رڼا راتئ بېچاره به پشکې کې ولوېدی او زر به هم پشکې کې اوسو. یا بلبل هم اسمان پر ګل نه پوهېدی. لیکن خبره داره چې دغه اوس په یو غټ منظم سیستماتیک خبره راځي او دغه نو د تخیل دنیا ده. خو ما تر مخه مار درته وکئ چې زه نه غواړم دا ډېر پیچیده کړم. په نوره دنیا کې، په ټوله دنیا کې بې له استثنا چې افغانستان او یوازې ځینې مستثنا دی، تقریبا غزل و قصیده و دا شان ګل د منځه سلیږي او نو ځکه دا نه دی. داسې فکر امید لرم چې په افغانستان کې موږ خپل زوړ شعر د هغه ښې عنانې د هغه ښه تاثیرات د هغو زه هېڅ داسې توصیه نه ورکوم چې موږ شعر زوړ بند کړو پر خپلو خلکو باندې چې هغه خوند ځینې اخلي ځینې محرومه یې کړو. اما زه دا وایم چې هغه هم نقي پر محتوا سي. موږ وظیفه دا ده چې خلک هم وروزو. یعنی د خلک روزل څه معنی؟ د شاعر وظیفه د خلکو سیاسي روزل نه دی. د شاعر رضا د خلکو د ذوق و ادب و روزل دی.
نظری سه په دنیا کې شعر په کومه خوا روان ده؟ تاسو خو ماشاءالله یو کتاب هم ژباړلی ده او د مختلفو شاعرانو شعرونه مو پښتو کړي دي. د دنیا د شاعرانو هم یو څه راته ووایاست.
د دنیا په شاعرانو کې خو نو اول دنیا لکه په سیاست کې چې تقسیم ده په شعر کې تقسیم ده. داسې ملکونه چې دا په عامه توګه شرق ورته وایو شعر تر اوسه ژوندی دی. مثلا فلسطین شعر څه شی دی؟ شعر هغه څه دی چې په هغه کې انسان خپل غم، خپل یوازې والی، ظلم، ماتم، د دغه ټول شانو احساس بیانوي. فلسطینی نسي کولی چې شعر ایر کړي. د ده ظلم، د ده هره ورځ مرګ، د ده د خلکو وینې، دا یوازې هغه څه چې دی په شعر کې. نزار قباني یا مثلا نازک ملائکه یا دا شعرونه چې ما اوس ډېر راخیستي دي، هم ما د سوریې او د عراق او د فلسطین او د لبنان د دوو شاعرانو شعرونه مې زیات راخیستي. البته لویجیزم سته دی شعر، هغه شعر دی فقط معاصر سوی دی، عصري سوی دی. خپل دردونه په نوي علام باندې بیانوي. حتی عشق نوی عشق دی، ملموس عشق دی. اما په لویدیځ کې شعرونه ډېر سره لکه د کمپیوټر په دنیا کې ډېر سره پیچل سوي دي، اما لنډ سوي دي. ځکه اوس هلته د اوږدو شعرو مثلا د یو قصیدې دپاره که به یو وخت منوچهري په غزني کې یو کال تېراوه، اوس نو انسانان هلته دومره ډېر وخت نه لري. لنډ شعر لیکي، ښه شعر لیکي. او دا لنډ شعرونه وا جاپان خواري خپل درې بیتیز الکوار راستل دي او غرب هم داسې کوي. لیکن هغو تمثیلات داسې تمثیلات دي چې د شرق و خلکو ته ډېر د پیدلو نه دي.
مهرباني نظري صاحب له هغه کتاب نه مې یو څه راته ولولی.
یو فلسطینی شاعر وایي دغه ستا کور نه دی. شاعر څوک دی؟ سمیح القاسم دی. دا وایي ستا کور نه دی د شعر عنوان دی. البته زه د ځان په هکله شعر نه لیکم، بلکې د هغو مرمیو په هکله چې سینې یې راسوری سوری کړي دي. هغه بومان چې ماشومان یې ټوټې ټوټې کړل. زما سره زما د سوزیدلي کور غم نسته چې زه یې وسولم، بلکې زه د هغو نجونو په فکر کې یم چې شونډې یې وچې شوي دي، د هغو ماشومانو چې وږي دي، د هغو پلرونو چې تشلاسې دي. ستا دغه ستا کور نه دی، دغه کور تا ویجاړ کړی دی. خپل دښمن ټول په دغه باور دي، ټول په دغه باور دي. یوه خبره تاسو ته یاد کړم چې زیات شرقي شاعران پخپله بیا تللي دي غرب ته، فرانسې ته، انګلستان ته، المان ته، امریکا ته. هلته د دې پر شعرونو اوس بحث دی، څوکه عربي شعر بولي، څوکه امریکایي شعر بولي، ځکه دی په امریکا کې زده کړی دی. امریکایان چې وایي اما نسل یې وینې د فلسطین دی یا د یو بل ملک دی. شاعرانه شروع کې به یوه خبره درته وکم، وایي وه ټایپست نجلۍ ته، کوم نجلۍ په دفتر کې و ټایپست و، د شاعر به خوښ سوی وي. معمولا هم په پخوا زمانو کې که ستاسو په یاد وي کمپیوټر نه و، ټایپستان و جو درلودل، او په ټایپستان هم که ستاسو په یاد وي اکثره به نجونې وي. نازولي ستا د ګوتو د سرونو تر باران لاندې، د وږو کلمو کښت، د آفتاب ګردان د ګلونو لیک شي. له همدې کبله د شعر د قحطۍ له کال نه یو موټ کلمې درته وړاندې کوم، څو ستا د ګوتو د سرونو تر باران او د سترګو د ځلا تر اغیزې لاندې وده ورکړې، او د کار د میز په سر دې د سرو ګلو ګېډې کښېږدې. دا یې خپل یو لیکلی شعر غالبا و دې نجلۍ ته ورکوي چې دا را ټایپ کړه، یعنې په لاس یې لیکلی دي. وایي زه تا ته یو یا څو شعرونه درکوم، او دا د شعر د قحطۍ په کال کې درکوم، چې اوس شعر ډېر لږ ویل کېږي یا څه شعر نشته. یو موچ کلمې درته وړاندې کوم، یعنی یو خط درته وړاندې کوم، څو ستا د ګوتو د سرونو تر باران. ګوره ټایپستان چې ګوتې ږدي د سرونو، یو ډول شاعر دا په باران سره تخیل کړی دی. او د سترګو د ځلا تر اغیزې لاندې، یعنی په غور ورته ګوره چې غلط یې نه کې، سم یې وکې، دې ته وده وکې، او د کار د میز پر سر دې د سرو ګلونو ګېډې شي. وایي هغه بیا وروسته د کار پر میز راته کښېږده. دا رقم دا شعر د شعر کوبیس دی. شعر کوبیس هم په سلیمانیا کې د عراق زېږېدلی دی، خو ډېر وخت په سویډن کې اوسېدلی دی، او په 2014 کې په سویډن کې مړ شو. دا دوه لنډ شعرونه دي، دواړه د پشانو خلک. دا شاعر لیکلی دی چې هغه ډېر مشهور دی په عربو کې، او د یوهان ولی په نامه یادیږي. دا یو لنډ شعر عنوان دی، وایي ته عجبه خرایه، یو پشي بل پشي ته وایي. وایي د قصاب پیشو د کوڅې ایله پیشو ته وایي. وایي ته تل لوږې ورغږېږې، او له خوارۍ نه ګیلې کوې، ماته کمونیسته ښکارې. سبا به چې کورون ته اور اچولی وي په انکاره کې، په استنبول کې، تعجب خرایه. ګوره یو سیاسي مفهوم دی. دا یوه پیشي د قصاب پیشي ده، دا بیا په عین حال کې د کوڅې پیشي ته چې وږې پیشي وي، دربداره پیشه وي، او هره پیشه وي. وایي دی د خپلې جامعې خلک هم تمثیلي پشکې کې، چې ځینې خلک حاکمه طبقې خپل ځان ته استخدام کړي وي، او نور او خلک په ډبوي یا بد په ورته وایي چې د دوی مقابل وي. دا بل هم وایي دوې پیشوګانې دي، دا یوه پیشي بل پیشي ته وایي. وایي زما او ستا نه سره کېږي، زموږ لاره جلا ده. دا بیا د کوڅې پیشي ده، د قصاب پیشي ته وایي. ته د قصاب پیشو یې، زه د کوڅې سرګردانه پیشي. ته په کاسه کې مړې خورې، ما ته باید د زمري له خولې را پاتې سي. ته د مینې خوبونه وینې، زه د هډوکو. خو ګرانی ستا کار هم ډېر اسانه نه دی، هره ورځ له سهاره تر ماښامه چا ته لکۍ شورول. دا د کوڅې پیشي بیا د ازادي قصاب پیشي ته وایي ته خوښ ډېره خورې، لیکن وظیفه چې ډېره سخته ده، هغه دا چې د سهاره تر ماښامه به قصاب ته لکۍ شورې. ګوره یو اجتماعي مفهوم پکې کې پروت دی.
د لویدیزم راته ونه لوست کړم.
دغه شعر چې دی رون ویلس لیکلی دی. رون ویلس اروپا امریکا په ادب کې یو ډېر د لنډ شعر مؤسس دی. ما دا شعرونه د خپل اصل انګلیسي سره هم راوړي، یعنی په عین شعر کې مې هغه هم ورسره ورکړی دی. لیکن دا د ستونزه ده، دا وایي زما ستونزه دا ده، لیکن زه تا ته وایم زما ستونزه دا وه چې ما غوښتل چې ډېر داسې شعرونه راټول کړم، او داسې ترجمه کړم چې زموږ خلکو ته د مفهوم وړ وي، تر څو چې د دوی ذوق زه په هغه مفهوم نه یم لکه در مخه چې م درته وویل چې د خلکو ذوق بد کړم، کښته یې کړم. زه غواړم چې ورو ورو یې ور وروزم، هغه وایي د شعري مفاهیم او د دنیا د شعري جریان چې ادا کوم نو ځکه اول دا شرقي معنیت ډیر تلیم او بیا مې کوشش کړی دی چې نونو بیا د هر شاعر مستقل دیوان در لاس لاندې نیسم دا شعر نو دا رقم دی زه به درته ووایم درې بند لري وایي زما ستونزه دا ده چې مینه درسره لرم څومره ښکلې ستونزه ستا ستونزه هم دا ده چې مینه راسره لرې تر هغه لا ښکلې ستونزه تو هم بیت لري مینه او شعر باید تل د هر چا ملګری وي حتی که څوک په یوه تشه توره خونه کې یوازې بندي هم وي په درېیم وایي وایي په زرګونو کلونه وروسته به نړۍ د نن په څیر او هغه څه به سر ته رسېږي چې نن پېښېږي سقوط 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 یعنې په زرونه کلونه به دا سژدانه کېږي که تاسو د لویدیځ شعرونه غواړئ زه به د ژان پول سارتر شعر به درته ووایم ژان پول سارتر د یوازېوالي دیوال نومېږي او ما د دغه مجموعې غټ نوم هم د یوازېوالي دیوال شی دی چې به درته ووایم ته وایه چې څرنګه جوړ کېږي چې ډېر لنډ دی کله ناکله باید په خپل شاوخوا د یوازېوالي دیوال راچاپیر کړو نه د دې لپاره چې نور له ځانه لرې کړو بلکې وګورو څوک مو د لیدو لپاره دغه دیوال نړوي
ډېر عالی
ده په مفهوم خو یې وپوهېږي واضح ده یعنې دی غواړي کله کله باید ځان یوازې کړو نه په دې چې موږ ځان لرې کړو بلکې وپوهېږو چې دوست دښمن مو څوک دی ما ډېر ډېر پیچلي شعرونه ځکه نه دي انتخاب کړي چې زه غواړم چې دا پښتو کړي مې دي په دوه معنا چې هم پښتو دي چې ما درته وویل چې هم د پښتنو دپاره دي او د دې دپاره زما ټول عزم او مقصد په دې کې دا دی چې د خلکو ذوق وکولی سم تربیه یې کړم
ډېره مننه خدای مو خوشحال لره
تشکر وایي یار زنده و صحبت باقي
بیا به انشاءالله بیا خبرې پې باندې کوو کور مدان ډېر عالي شعرونه وو
تشکر تشکر ژوندی ګرځې
علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارون سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
دشم دو وطن تداشا چشم لی در تب سر کرو ترنا دستو رو راوڈا مکبر Vinny does run The Shamlo Vatan Tadasha Chishamli Dirta Kusar Kho Tarana Dasto Roda Damoba Vinny does run
Vinny
دغلو خاجس خوشته ده دیاس پامیر دمن کی خوابه رو خایست خوشته دخارو خکولا کننبی دغلو خاجس خوشته دیاز پا میر دمن کی خوابے رو خایست خوشتا مگ بخبلی چوانے لوکو خود وقت یادے بلمن کرنا دستو گو دادا مخبر خپل تاریخ پکڑو سندر خپل مئی ون پر آشوندی خپل احساس پر آزل مئی کرو خپل ہنر پر آشوندی خپل تاریخ پکڑو سندر خپل مئی ون پر آشوندی رنزور وطن خبر ترنا دستو رو راب رمو پر بینی دست لیدر ددین بینیش من خدا راز بتا رنزور وطن خبر شملو وطن تداشا جی شملی کرتا پسر ترنا دستو دو دابر مرد پر بینی دستر